السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ ته 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونو سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. پاول خبرونه له اسرار العالم منورو.
سړی مشرو میدم خبرونو لنډیز. نړیوال مالیاتی صندوق هو یا آی ایم ایف هو پلاوی نن پاکستان ته تللی. د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ وایي اسلام آباد های کورټ د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغل ضمانت منظور کړی او نن به له زندانه خوشی شي. او د آسیا کرکټ کپ فائنل میچ په سبا د هندوستان او بنگله دیش ترمنځ وي. اوس د خبرونو تفصیل. د نړیوال مالیاتی صندوق یا آی ایم ایف پلاوی نن پاکستان ته تللی. په اسلام آباد کې د نړیوال مالیاتی صندوق یا انټرنیشنل منیټری فنډ استازي دفتر بشالی ډوت وویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرضې د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د یاد دفتر چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي نن مشالی ډوت وویل دا نه ده معلومات چې آیا دغه اداره به پاکستان ته د قرض په ورکولو سلا شي او که نه. د پاکستان خزانی وزیر سید عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د برنو قرضو د بیا ادا کولو او روپۍ ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالرو ته ضرورت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي اسلام آباد های کورټ د ټولنیزو رسنیو د فعال حیات پریغال ضمانت منظور کړی او نن به له زندانه خوشی شي. د غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ بیګام شالډو ته وویل د های کورټ جج امیر فاروق پرون د پریغال د خوشی کولو حکم وکړ. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو به یې د پاکستان پر ریاستي پالیسیو نیوکې کولې د جولای پر 15 نیټه پولیسو په ساده جامو کې ځینو کسانو په ډېر رسمل خان کې نیولې وو. د پاکستان بنوچر وزیر وایي چې د امریکا او هندوستان ستراتیژیکي اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلېدی. شاه محمود قریشي پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان به خپلو ګټو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي او واشنگټن ته به باور ورکوي چې له پاکستان سره یې په اړیکو کې ګټه ده. قریشي زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره یې هم خبرې شوي او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې به د درې وړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره کښېني او په شریکه د کار کول او هڅه به کوي. یادونه ده چې امریکا پاکستان ته له ترګرۍ سره د مبارزې په لړ کې تر کلنیو مرستو څخه 300 میلیونه ډالره نورې منسوخې کړي او دلیل دا وړاندې کړی چې پاکستان د ترګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي خو پاکستان بیا دا خبره نه مني. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناڅرګند وسلوالو د امنیتي ځواکونو په پوسته برید کې یو سرتیری وژلې. چارواکو نن مشال وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته د میرعلي په سپینوام کې افغان پولیس د څیرمه رامنځته شوې. د مشال خبریال وایي په دې وروستیو کې په امنیتي ځواکونو د وسلوالو بریدونه او دواړو خواوو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې پکې دواړو لورو ته د مرګ جوبلې اداوې کېږي. د جنوبي وزیرستان د ځوانانو یوې جرګې غوښتنه کړې چې په سیمه کې په کار بوخت او غیر سرکاري ادارو کې دي د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. پرون په واړه کې د مسعود ځوانانو جرګې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر او د غیر سرکاري ادارو د چارواکو ترمنځ په غونډه کې ځوانانو دا غوښتنه هم وکړه چې په تعلیمي څانګه کې د شو مبینه درغلوي د پلټنې وشي او په جنګونو کې د ړنګول شو کورونو دي سروې وشي. له غونډې وروسته جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر سهیل احمد خان مشال ډوت وویل هڅه به کوي چې ځوانانو دغه مطالبه زر تر زره پوره کړل شي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم د خبر پښتونخوا د نرخزیانو لپاره د تعلیمي وظیفو اعلان کړی. د بلو وینس په نامه د دې غیر سرکاري تنظیم مشر کبر نسیم د مشال ډوت وویل چې دغه وظیفې یا سکالرشپ چې 2 لک روپۍ دي نرخزیانو ته د 2019 تعلیمي کال لپاره ورکړل کیږي.
مونږ ډیرو داسې مرګرو سره په رابطه یو چې کوم دا خواهش لري چې کوم خواجه سرا که کالج یا سکول ته تلل غواړي که څه کمپیوټر د انګلیش زبان یا نور داسې کورسونه کول غواړي نو هغې ته دې سکالرشپ ورکړل شي.
کمر نسیم زیاته کړه چې دغه سکالرشپ له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هر یو نرخزې کارولی شي او د دې لپاره د عمر یا د تعلیم کچې معیار نشته دی. مشال ډو ته وګستي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په 13 یو کال کې د سولې پر لور یو نوی باب پرانیسته او د نړۍ له مشرانو هم غواړي چې له هیواد یې د تاوتریخوالي د ټغر د ټولېدو په دغه نوي پړاو کې مرسته وکړي. پرون په نیویارک کې د خپلې وینا پر مهال عبدالله عبدالله د روان کال په جون کې په موقتي اوربند کې د طالبانو د برخه اخیستو په ګډون د یو شمېر پرمختګونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې افغانان هیڅ چاته خطر نه پېښوي او د سیمه ییزې رغند همکاری د رول په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان له 2001 کال راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په تر ټولو ښه دریځ کې دی. د امریکا د توانایي وزیر ریک پیری وایي حکومت چې د ایران په تیلو څانګه د بندیزونو عملي کېدو له کبله د تیلو زیاتېدونکي قیمت د مخنیوي لپاره د خپلو غټو خام تیلو له ذخیرو څخه د تیلو راویستل په پام کې نه لري. په نومبر میاشت کې بعد دغه بندیزونه عملي کیږي. پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته پیری ویل د امریکا د پیټرولیم ستراتیژیکي ذخیرې کومې چې د نړۍ تر ټولو غټې حکومتي ذخیرې دي له دې څخه د تیلو راویستل به د تیلو په نرخونو ډیر کم او لنډمهاله اغیز وغورځوي. له څو میاشتو راهیسې د تیلو چارو ماهرین داسې ګنګوسې کوي چې کېدای شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه د تیلو د نرخونو د مخنیوي په هدف له یادو ذخیرو تیل راوباسي. په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د نومبر په شپږمه بابا په امریکا کې د کانګرس د څوکۍ لپاره انتخابات کیږي. او اخري خبر د کرکټ ه د آسیا کرکټ کپ فائنل میچ په سبا د هندستان او بنگلاديش ترمنځ وی ټاکل شوی چې میچ په د پیښور پر وخت د ماخام په 4:30 په دوبی نړیوال میدان کې پیلېږي. په متحده عرب اماراتو کې روان په دې ټورنمنټ کې د پاکستان، افغانستان، هندستان، بنگلاديش، هانګ او سریلانکا لوبډلو برخه واخیسته چې په کې دوه لوبډلې هندستان او بنگلاديش فائنل میچ ته وتل. د اوتدې محدود مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 130 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ، یو یورو 150 روپۍ 80 پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ لس پیسې او 40 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 30 روپۍ 40 پیسې او 30 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅ کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو چریری ساتو کې په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 15 شو کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 4 شو کم نه کم 21، په جوب کې بزیات نه زیات 10 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې بزیات نه زیات 28 شو کم نه کم 10 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پیسو نړیوالې ادارې IMF یو وفد نن د پاکستان په سفر دی. یو کارپو وايي پاکستان ته د قرضې ورکولو لپاره به د هیواد اقتصادي حالت ته کتل کیږي.
دیو پاره کې به د هغې پوتنشل ګوري چې کله د دې قرضې وخت پوره شي او دیو باندې چې موږ کم انټرست یعنی سود موږ ردی نه دیو موږ ته پکول شي.
د اسلام آباد یو عدالت د انټرنیټي جرمونو په کیس کې د پښتون تحفظ موومنټ د یو فعال حیات ریغل د ضمانت منظوري ورکړې. په پاکستان کې د بجلی په بیو کې زیاتوالی ولس پریشانه کړی دی.
نن یو ریټ ته سبا بل ریټ ته گاکم خپه دی، عوام هم خپه دی، دکاندار هم خپه دی، د منګایا د لاسه ډیر تنگ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د تعلیم لپاره وظیفې اعلان شوې دي.
نن تاریخ پورې موږ خپل حقوقو لپاره ډېر چلووالو، خپل تعلیم لپاره هم چلووالو. کوم چې کوم خواجه سره راځي په کورونو کې تعلیمونه پرېږدي یا په سکولونو کې پرېږدي، د هغوی لپاره خو ډېر خلک د خپل ایجوکیشن جاري وساتي.
نور رپورټونه هم شته، راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی دی. دا پلاوی په داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې د دغه هیواد چارواکو ویلي چې د اقتصاد سم ساتلو لپاره 9 ارب ډالرو قرض اخستو ته ضرورت لري. امریکایي چارواکو IMF ته خبرداری ورکړو چې پاکستان غواړي په دې پیسو د چین قرضونه خلاص کړي، نو ځکه واشنگټن نه غواړي چې دغه پیسې د چین لاسته ورشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د نړیوال مالی صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند د استازي دفتر مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 18مه پاکستان ته ورغلې د دې ادارې پلاوی غواړي د دغه هیواد د لوړپوړو چارواکو سره د قرض د ورکړې په اړه هر اړخیزي خبرې ولري. دغه چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي نن مشال ریډیو ته وویل دا نه د معلومات چې آیا دغه اداره به پاکستان ته د قرض په ورکولو سلا شي او کنه. د پاکستان خزانی وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد د بهرنیو قرضونو د خلاصولو او د روپی ارزښت ساتلو لپاره نه عرب ډالرو ته ضرورت لري. هغه تیرونی پارلمان ته د وینا په مهال ویل چې له اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره یا لکم دوست هیواد پور غواړي او یا هم د پیسو له نړیوال صندوق یعنی IMF څخه. IMF یا انټرنیشنل مانیټری فند د پیسو نړیوال صندوق دی چې اړو هیوادونو ته پورونه ورکوي. په اسلام آباد کې د اسلامک انټرنیشنل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې IMF له بشپړې څېړنې پرته چاته قرض نه ورکوي.
لکه مونږ چې څنګه د انسان صحت ګورو دغه شان دیو د ملک د اکانومي هغه هیلت ګوري نو دیو پاغې کې به د هغې پوټینشیل ګوري. پوټینشیل مطلب دا دی چې آیا په دې اکانومي کې دومره پوټینشیل شته ٹیکس چې کم سٹرکچر دے دے دیو ریوینیو چې کم سٹرکچر دے آیا دیو کې به دا سه د دیو سره پوتنشل شته دے چې کله د دې قرضې وخت پوره شي او دیو باندې چې موږ کم انټرست یعنی سود مونږ ردینې نو دیو مونږ ته پې کول شي دیو خپل قسطونه په خپل وخت باندې را کول شي کنه.
IMF په خوا هم پاکستان ته په پور پیسې ورکړې دي. خدا زلورته د امریکای بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړې چې اسلام آباد ته پیسې ورکي نو هغه پی د چین قرضونه خلاصي. IMF ته امریکا د نړۍ له بل هر هیواد څخه ډېرې پیسې ورکوي نو ځکه پومپیو د 13 جولای په 13مه د CNBC ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویل چې نه غواړي د امریکایي ټیکس ورکوونکو پیسې د دوی سیال هیواد چین جیب ته لاړې شي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي سیاسي مسایل د قرضونو په ورکړې اغیز لري.
امریکا یو دار چې نړۍ یو اقتصادي طاقت ته IMF کې دا غي ډېر غټه حصہ ده نو باید ده چې امریکا کو پرس کا انداز سے سو ریزرویشن دا غی دا پاکستان تا پا قرض ورکولو باندې نو IMF هغه په خپل دباو کې د سهاده پورې راوستي شي.
د میراج الحق په وینا کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته پور ورنکي دغه هیواد مجبور دی د خپل دوستانو لکه چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو یې پور کی. په دې وروستیو کې وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته سفر هم کړی و خو چارواکو نه دی ویلي چې آیا په دې اړه خبرې شوې او کنه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. پښتون تحفظ غورځنګ ویلي د ټولنیزو رسنو د فعال حیات پرېغل د ضمانت قانوني غوښتنې پوره کړې دي او نوموړي بنن د اډیالې له جیله خوشې کړل شي. دا خبره د غورځنګ دوه مخکښانو تیر ماسخوتن تر هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې اسلام آباد هایکورټ ته انټرنیټي جرمونو په کیس کې د پرېغل ضمانت منظور کړ. حیات پرېغل د جولای له لومړۍ اونۍ راهیسې زنداني او د بخښنې نړیوال سازمان د ضمیر قیدی بللې دی. پامیر ساحل تفصیل لري.
د پښتون تحفظ غورځنګ ویاند فضل خان ایڈوکیټ بیگام مشال راډیو ته ویل د حیات پرېغله د ضمانت امر د اسلام آباد هایکورټ قاضي عامر فاروق پرون ماخوستن وکړ. د نوموړي په خبره نن د ضمانت پاتې قانوني کاروایی بشپړوي چې تر هغه وروسته به حیات پرېغل آزاد شي.
د حیات پرېغل په کیس کې د اسلام آباد هایکورټ جسټس عامر فاروق د حیات پرېغل ته ضمانت ورکو، دا غي ضمانت منظور شو. ان شاء الله اغه بقایا کاروي به خیره تاثیر شي، ان شاء الله حیات پرېغل آزاد وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د قامي اسمبلی غړی علي وزیر وایي د غورځنګ وکیلان او د ټولو ورځ په عدالت کې ول. دی وایي عدالت لډې رمودي راهیسې دا قضیه ځنډوله، حالانکه هیڅ پیچیدګي پکې نه وي. د وزیر په خبره دا یوازې سیاسي قضیه وه
ټول ورځ متیره کړله په کور باندې هم دباو د څو ورځې نه دغه کیسې ډیر وزنډول دومره زنډول نه ورته په کار څه داسې پیچیدګیانې نه وي پکې لیګل پیچیدګیانې نه وي پکې داسې چې موږ دا وایو چې یاره هغه په دغه کیس کې مشکلات وو دا کیس یو سیاسي کیس وو زه دا وایم چې بالکل په دغه کیس کې څه موجود نه مزید د دې څه داسې قانوني طریقې کار نه جوړېده
د پریغله د کورنۍ له وینا سره سم نو موړي په متحده عرب اماراتو کې کار کاوه او په چټۍ کورته ورغلی و چې د جولای پر پنځمې شپې مهال پولیسو په ساده جامو کې ځنو کسانو په ډیر اسماعیل خان کې لکور یو وړ د جولای پر ومه چارواکو خبر ورکړ چې پریغلی د راولپنډي اډیالي زندان ته انتقال کړی دی نوموړی له هغه وخت راهیسې بندي وو او پښتون ژغورنې غورځنګ یې مقدمه پر مخ وړه د پریغله د ضمانت تر امر سمدستي وروسته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې د دې اقدام هرکلی وکړ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او نورو هغو ټولو کسانو مننه وکړه چې د هغه د خوشي کولو لپاره یې هلې ځلې کولې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 24 په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې هیات پریغل د سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي د سازمان نوموړی د زمیر قیدی په نوم یاد کړی وایي چې پر هغه د پاکستان پر دولتي پالیسیو د انتقاد تور پورې شوی دی د پښتون تحفظ غورځنګ ویاند فضل خان اډوکیټ زیاتوي چې پر پریغله د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او سزاګانو د فعل لګول شوی وي چې پاړه د سپتمبر پر 25 په اسلام آباد های کورټ کې اوریدنه وشوه پښتون تحفظ غورځنګ او حیات پریغل خپل په بیا ویلي دي چې یوازې د پاکستان له اساسي قانون سره سم د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکساو یویش شارټ ویوز 2113 15315 او 15555
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بجلی د نظم قومي ادارې نفرا د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د 1.6 روپو د زیاتوالي منځوري ورکړې ده د نهې پورس د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ د اقتصادي همکارۍ د کمیټې په غونډه کې د بجلی ګیس او پټرولیم په قیمتونو کې د زیاتوالي تجویزونه راغلي او پرون نفرا د بجلی په نرخ کې د اضافه منځوري ورکړه غلام غوس نور معلومات راکوي
تیر ورځ نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په سر د 1.16 روپو د اضافه منځوري ورکړه د لړکی په پیښور کې عام ولس او دکانداران وایي کچيري د بجلی ګیس او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا کیږي نو د سره به په هیواد کې د ګرانۍ شرح نور هم سیوا شي سوتنو په دې لړکی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
نن یو ریټ ته سبا بل ریټ ته گا کم خپره عوام هم خپره دکاندار هم خپره د منګایا د لاسه ډیر تنگ شو ا دې نه علاوه بجلی ا دې نه علاوه ګیسونه دا بجلی بیرونه مونږ خو دا بوتل او دا خرڅو ډی پریزری چلو را چلو نو دې چی ریلیف نه هغه نو دا به عوام څه کوي
ارمانم سجاد دے پرون سبزی منڈی لاڑم 650 روپے 5 کلو ٹماٹر بس پزے می پر ہم اس اگشتے ہوئی نہ شو غریبی دا
د تحریک انصاف سره تعلق لرون کې د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي دا وخت هیواد ته ډيري اقتصادي ستونزې ورپیخي دي او د دې ستونزو د هوارولو لپاره دوی ځینی ټیکسونه او نرخونه سیوا کوي
مالی کرایسس ده په ملک دا یو کال یو نیم ډیر مشکلات دی خلکو ته دا چې کوم د دې نه خو کې اضافي خبرې کیږي د پټرول په نرخونو کې د اضافي خبرې کیږي یا کوم د ټیکس مات خبرې کیږي چې را اضافه دا ټول هغه څه دي چې دا کوم زموږ معیشت ته واشه دی کوم معیشت ته نقصان رسیدلې ده دا غیر پوره کول لپاره دا معیشت په ټیک باندې راوستلو لپاره دا چې څو سخت فیصلې
غوښتنه کوي چې د هیواد د اقتصادي ستونزو حل کولو لپاره دی حکومت نوري لارې چارې ولټوي خو په غریب ولس د ګرانۍ د بوج د اچولو نه دی حکومت ډډه وکړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مذهبي هماهنګۍ لپاره یو کاري ډله جوړه کړې ده دغه ډله چې نېشنل انټر فیث ورکینګ ګروپ نومیږي د جوړېدو مقصد یې د اقلیتونو مذهبي ازادي خوندي ساتل مذهبي هماهنګۍ ته وده ورکول او د دې لپاره په ګډه کار کول دي نور معلومات په دې رپورت کې دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بیان کې ویل شوی چې د مذهب او عقیدې ازادي د کمیشن په لومړی توبونو کې راځي او د دې پلیټ فارم لالارې به په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو او مذهبي ازادي د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کونسل یو غړی زورا یوسف وایي د دې کاري ډلې د جوړېدو دوه مهم مقصدونه دي.
اس میں ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ یہ گروپ زیادہ تر وہ آپس مطلب اپنی ہی ایشوز پہ کام کرتے ہیں.
داوائی د دغه ډلې د جوړېدو ترشا زموږ دا خیال دی چې مذهبي اقلیتونه زیاتره پر خپلو مسلو کار کوي، نو یو ضرورت دی چې دوی په خپلو کې یو ځای شي، په یو مشترکه پلیټ فارم مخې ته راشي او په ګډه د خپلو حقونو لپاره کار وکړي. بل دا هم ده چې په پاکستان کې د مسلمانانو اکثریت زیاتره دا سوچ دی چې د اقلیتونو د حقونو ذمہواری د دوی نه ده، نو یو مقصد دا هم مونږ لرو چې دوی هم په دې کې شامل کړو. د یو سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د بشری حقوقو لپاره د کارکونکو څنګه یو فعال شګفتہ خالق وای په پاکستان کې د اقلیتونو د آزادۍ او حقوقو لپاره ادارې موجود دي، خو په اصل کې جدي ګامونه اخستل او عملی کارونه کول پکار دي.
زما په خیال ډیر پوزېټیو انیشیټیو دی، خو کوم سیچویشن ګورو ماینورټیز لپاره پاکستان کې اپیرنٹلی خدا لگا سموت کاری دا سینس آف انسیکیورٹی دے اگر رس تو رس لگا زیادتی گی مائنورٹیز لپارا گورنمنٹ کو لگیا دی انیشیٹیوز میں اخلی عبادت زیون چی دی اغم زیاد سیکیور شوی دی، خو یو دا سیکاری چی یو مائنڈ سیٹ کانسٹنٹلی لگیا دی دا نان مسلمز ایکسیپٹنس لیول لگا رو رو کمی گی. مونگ بیخی برداشت نہ کہو چی مسلمانانو نا علاوہ هم دلتا نور خلق هم پاتې کیږي.
په پیښور کې د مذهبي اقلیتونو او د مذهبي هماهنګۍ لپاره کارکونکو یو فعال روبینا شاهین وای په پاکستان کې اقلیتونه مذهبي ازادي لري، خو پکار ده چې د غوي د بنیادی حقوقو خیال وکړل شي. زمونږ په هیواد کې مذهبي ازادي بالکل شته، دا سینه د چغي خپل بنیادی حق نه لري. زمونږ ایس حق نه جوړیږي چې د چا پر مذهب ګوته پورته کړو. زمونږ مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې شي، د غوي د انساني حقوقو لپاره مونږ کار کوو چې خلک یو بل ته نږدې شي او د یو بل د حق خیال وساتي. مسأله دا ده چې زمونږ په هیواد کې خلک د دوی د حق خبره کول نه ویریږي. چا چې د مذهب ټیکا اغستې ده هغه مو وژلو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی او پخواني غړي فریډریک عظیم هم د روبینا شاهین خبره تکراروي چې ګواکې اقلیتونو ته مذهبي ازادي حاصله ده او له دې پلوه په خیبر پښتونخوا کې دوی هیڅ مشکل نه لري.
آزادی خوشتا ولی نشتا نام را ممتا آبادی آزادی دی من زو چای تا زو دور چه اخبار مغبی رسومات دی و ممتا سر پرابلم نشتا این که پی که چه دی کنا دولا پرابلم نشتا دا ورده دا بل لگا چه دی کنا پرابلس که
کارپوهان وای د مذهبي برداشت او د نورو مذهبونو منونکو د احترام لپاره باید په بنیادی سطح کار وکړل شي. دوی وای د دې لپاره په تعلیمي نظام او نصاب کې بدلون او نورو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شئ. بل رپورټ ته ورزو، د اطلاعاتو وفاقي وزیر کامی اسمبلی ته د وینا پر مهال د بنو هوایی میدان په اړه بیان باندې د جنوبي ضلعو ولس غبرګون ښودلې او غوښتنه کړې چې دغه ډګر لا وړاندې جوړ شوی او په هر صورت یې پراخوالی غواړي. د بیان پس پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی مختلفې خبري غونډې کړې دي. عمر وزیر رپورټ لري.
دوه ورځې وړاندې د کامی اسمبلی په اجلاس کې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری بنو ایئرپورٹ پاڑا دغا بیان چې تیر حکومت بنو کې هم دا ایئرپورٹ اعلان کړي، د جنوبی ضلعو او بنو ولس خفه کړي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی تیر ورځ خبری غونډه کې ویلي چې وفاقی وزیر اطلاع د بنو انټرنیشنل هوایی ډګر منصوبې مسخره کړي او د حکومت موقف یې داسې وړاندې کړي چې د بنو او جنوبی ضلعو خلک یې مایوسه کړي. نوموړی ویلي چې تر شوی حکومت د بنو ایئرپورټ یا هوایی ډګر منصوبې لپاره اویا کروڑ روپۍ جاری کړې چې په کار هم پیل شو. خو د پوینا د پاکستان تحریک انصاف له بنو نه صوبایي اسمبلی غړو دغه منصوبه لزن سره مخ کړې. بنو هوایی ډګر منصوبه ځایي خلک څومره د اهمیت وړ بولی او د وفاقي وزیر اطلاعات کامی اسمبلی ته وینا په غبرګون کې خپل احساسات داسې شریکوي.
جنوبی اضلاع د شمالي وزیرستان گیٹ وے دو د شمالی وزیرستان گیٹ وے پر لیارے د نیم افغانستان خلق د میش په باندې باندې دغ زینا د دی رصد و د دی عمل د صدا ایئرپورټ د نن 28 30 سال مخشه جوړ شو دا باقاعده و پنڈی اسلام آباد پشاور دغه تا فلائټس کېدل د تبدیلی په نوم د حکومت روغی د دغ زینا عمران خان و الیکشن کانټیسټ خو نن دا ثابت شولا چې د دو همدردی د دغه خبره سره نه دو و دغه فواد صاحب چکیم دا دے بانی خلق تمسخرہ اکڑلا دا ایرپورٹ نیش پہ ہر صورت غوڑی
ملک مصطفیٰ خان جرنل کونسل سیٹی وان و دے پی ٹی آئی یو سرکر دا کارکونیو دے 22 سالنا فواد چودری دے مش دے پارٹی دے حکومت یو زی موار کاستا و ایک دا سے بیان کڑا دا چی بانی تا دے ایرپورٹ ضرورات کے دائشی دائی دے دغی نا واقف ندا چی پدا ایریا پن دے خالی بانا ندا لکی مروات ضلع ٹانگ ضلع ڈی آئی خان شمالی وزیرستان کرک کوہاٹ دغه ټوله د پورا دا یو ډیر ضروری غدا 90% په شاور او په اسلام آباد چې سمره خالته دغه طرف نه تل دغه خلک ته د سہولات جوړ شي او دای دا په دا خپل الفاظ دا واپس کو او کا واپس یې نه کړل میجو احتجاج یا کای او زر نظر د دغه چتیم فاند شو دا افاند په دغه د پورا غو کو
د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی کرم خان دورانی خبري غونډه پاس دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا پخوانی صوبائی وزیر او موجوده اسمبلی غړی شاه محمد وزیر هم 13 ورځ خبری غونډه را بللې. نو موړی ویلی چې وفاقی وزیر اطلاعات خبرو ته غلط رنگ ورکولی شي ځکه چې د پوینا او 15 میلیونه روپے باندې انټرنیشنل یا بین الاقوامی هوایی ډګر نه جوړیږي. نو موړی ویلی چې موجوده هوایی ډګر لپاره یې 1400 کینال ځمکه وړیا ورکړې او بین الاقوامی هوایی ډګر لپاره بکا خیل کډوالو کیمپ سره 1000 کینال ځمکه وړیا ورکولو لا تیار دي. خبری غونډه کې شاه محمد وزیر ویلي چې موجوده ایئرپورټ پراخواله نږدې آبادی او زرخیز ځمکه شاړوي. نو که لوی هوایی ډګر جوړیږي بکا خیل کې ورته وړیا ځمکه ورکولو لا تیار دي. بنو ایئرپورٹ لا بنو خار پلویدیز 6 کلومیٹر فاصلہ کے میرانشاہ سڑک باندھے 1978 کال پس جوڑ شوے چتر 1990 پورے فعال او او پیخاور اسلام آباد تبا تر محدود ہوائی سفر کے دو تیر شوی حکومت کے پخوانے وزیر اعظم نواز شریف دا بنو دورے پر محال دغا ہوائی ڈگر دا انٹرنیشنل ڈگر جوڑولو اعلان کرے وو. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په کوټه کې پولیسو د هزارا ډیموکراټیک ګوند مرکزی ستر سیکرټری احمد ګوزداد د قتل په تور کې نیولې ده. پولیسو احمد علی ګوزداد د هغه وروسته ونیو کله چې عدالت هغه ضمانت خارج کړ. د ګوند مشرانو ویلي د دوی پر ضد جوړ شوو سازشونو مقابله به کوي. تفصیل له کوټې نه زموږ د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې ده.
نوموړی دغه وروسته نیول شوی دی کله چې د قتل په یوه مقدمه کې د کوټ ایډیشنل سیشن جج اسدالله کاکړ لخوا د شاغلی کوزاد د ضمانت درخواست رد شو. په دې ترڅ کې نور حال د دغه ګوند مرستیال مرکزی مشر رضا وکیل څه داسې راته بیان کړی.
نور کسان زما شوی دی دا د کور مالک کوزاد صاحب ضمانت نه نیول شو. کته ضمانت دی ما زه غلطی کړی و چې یې تر رپورټ نو ور کړی چې زما ضمانتونه
شوی دی. په پښتنې په جواب کې رضا وکیل زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د هزارا ڈیموکریٹک ون پزت دغه ډول عملیات روان دي. خدای به په مړانه سره دغه ټول سازشونه ناکام وګرځوي.
ډیر خلک دا نه برداشت کوي چې د پی دوه سیټونه ولري نه د زموږ خپل خلک دي نور خلک دي ورته چې لا یاد دي موږ یو ځای ملک ډیر لا سوانه کړی دی هغه ډیر زور لګولې دي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې احمد علی کوزا د جنوري په 25مه نیټه په پاکستان کې سیوی په عام انتخاباتو کې د کوټې د هزارا ټاون څخه د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. خو وروسته انتخابي کمیشن د شاغلی کوزاد کامیابی نتیجه وځنډوله ځکه چې پر کوزاد باندې نه هواز د قتل تورو بلکې د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د شاغلی کوزاد شناخت کارت هم بند شوی وو. د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا لخوا پر نوموړی تور دی چې کوزاد پاکستانی نه بلکې افغانی دی. خو شاغلی کوزاد او ازارا ډیموکراټیک ګوند همیش دا تورونه رد کړی دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
پلسنی مو بجو
ورورولی
په یو نیمه بجا
تاندی هلی
په پاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو هوګی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د مازیګر 15 بجې کېدونکو لري اعلان خبرونه به یو واره بیا د اسرار العالم ومنور.
د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف او پلاوین پاکستان ته تللی په اسلام آباد کې د یادې ادارې د استازي دفتر نن مشالې ویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرض د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د بنو قرضو د بیا ادا کولو او روپۍ ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالر ته ضرورت لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویاند پرون مشالې ډوتول چې اسلام آباد هایکورټ د ټورنجو رسنیو د فعال حیات پریغال ضمانت منظور کړي او نن بل زندانه خوشی شي. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو بجې د پاکستان پر ریاستي پالیسي نیوکه کولی د جولای پر 15 پولیسو نیولې وو. د پاکستان پرون چور وزیر وایي چې د امریکا او هندوستان ستراتیژیکي اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلې دي. شاه محمود قریشي پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې پاکستان به خپلو ګټو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي. قریشي زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره یې هم خبرې شوې او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې بعد درې وړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره کښېني او په شریکه د کار کولو هڅه به کوي. چارواکي وایي د شمالي هندوستان پر میرلی کې ناڅرګنده وسلوالو د نتیجو خونو په کوستا برید کې 130 وجلې. چارواکو نن مشورې وکړې چې دغه پیښه پرون ناوخته د میرلی په سپینوام کې افغان پولیس ته څرمه رامنځته شوې. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس پرون د ملګرو ملتونو عمومي سمبلی ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په تیر یو کال کې د سولې پر لور یو نوی باب پرانیست او د نړۍ له مشرانو هم غواړي چې له هیواده یې د تاوتریخوالي د ټغر د ټولېدو په دغه نوي پړاو کې مرسته وکړي. او د اسیا کرکټ کپ فائنل میچ په سبا د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ وي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنې لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د توانایي وزارت حکومت ته تجویز ورکړی چې د بجلی په نرخونو کې د کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4 روپۍ اضافه وکړي. د کابینه اقتصادي رابطه کمیټې د بجلی په نرخونو کې د اضافه منځوري د کمیټې د راتلونکو غونډې پورې ځنډولې ده. ورسپانه لیکي پاکستان کې کارخانو ته بجلی د نورو ملکونو په نسبت په ګران نرخ ورکړی کیږي چې له وجې د شیانو نرخونه زیات دي او په ملک کې د ګرانۍ یو غټه وجه دا هم ده. ورسپانه لیکي د ملک غریب خلک د ګرانۍ له وجې ډیر په مشکل سره ژوند تیروي، خو په اعلی کچ کې دونکو غونډو کې په ملک کې په ګرانۍ قابو موندو لپاره څه هلې ځلې نه کیږي. حکومت دې د بجلی او ګیس په غلا قابو عمومي نو د نرخونو زیاتولو ضرورت به نه راپېخېږي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت سره د بجټ خساره پوره کولو لپاره یو شمېر نورې لارې هم شته، خو تر ټولو اسانه طریقه ورته په ټیکسونو بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه کول ښکاري. او دا وجه ده چې نه صرف د ګیس نرخونه زیات کړل، بلکې اوس د بجلی نرخونه هم زیاتوي. ورسپانه لیکي دې کې شک نشته چې نرخونه زیاتولو له وجې حکومت ته به ډېر رقم په لاس ورشي، خو ښه به دا وي چې حکومت دې د هغه کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې ټیکس نه ورکوي او د بجلی او ګیس په غلا کې ککړ دي. ورسپانه لیکي د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه زیاتولو له وجې په ملک کې به ګرانی نوره هم زیاته شي، نو حکومت دې په خپلو فیصلو نظرثانی وکړي او د بجلی نرخونه زیاتولو فیصله د ځنډولو په ځای منسوخ کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د احتساب قامی ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي د ادارې د ښې کارکردګۍ له وجې په پاکستان کې د کرپشن شرح راکمه شوې ده او نړۍ په 115 ملکونو کې 146 نمبر ته رسیدلې ده. ورسپانه لیکي دا څه دومره ښه پرمختګ نه دی، ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د نړۍ 115 ملکونو نه زیات کرپشن کیږي. نو هر چا چې قامی دولت لوټلې وي او یا یې لوټي، نو د هغوی پر ضد ډېر څه کول پاتې دي. ورسپانه لیکي اولس موجوده حکومت ته د ملک نه کرپشن خاتمې لپاره ووټ ورکړی وو، نو نه صرف حکومت له دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، بلکې اولس هم دا فرض جوړیږي چې ملک نه کرپشن خاتمه کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي اروپای ټولنه په پام کې لري د چین د هغې یوې منصوبې په مقابل کې چې هدف یې د نړۍ هیوادونه د لویو سړکونو، ریل پټړو او بندرونو په وسیله نږدې کول دي، یو بدیل پروګرام وړاندې کړي. بلخوا امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د هغو اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د افغانستان په جګړه کې د عامو افغانانو د وژنو په اړه لري. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون بچانه اورو.
د فرانس پریس اجانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې د چین د لویو سرکونو د پروژې بیلټ اند روډ په اړه شکونه پیدا شوي، اروپایي ټولنه غواړي د سیمې او د تجارت د پرمختګ داسې یو بدیل پروګرام وړاندې کړي چې هیوادونه به پورونه وزغملی شي. د بلجیم حکومت ټینګار کوي چې اروپایي اتحادیې خپل پلان د یو بل هیواد د هغې په مقابله کې نه دی رامخته کړی. لیکنه کاږي د چین حکومت پر خپل بیلټ اینڈ روډ پروګرام چې هدف یې د لویو سرکونو، ریل پټلیو او بندرونو په جوړولو سره د نړۍ هیوادونه له هم سره نږدې کول دي، عربونه ډالر لګوي چې له هیوادونو به د پورونو په شکل کې بیرته وصولوي. د چین ولسمشر جی جن پینګ د روانې سپتمبر میاشت په پیل کې ویلي وو له هغو هیوادونو سره چې د بیلټ اینڈ روډ منصوبې برخه دي، د چین تجارت له 5 ټریلیونه ډالره اوښتی دی. خو ځینو هیوادونو د چین د پور د پیسو په اړه پوښتنې کول پیل کړي دي چې آیا دا پروژه به په اوږد مهال کې د دوی په ښه او که په بده تمام شي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د نهې پر ورځ د افغان پوځ او د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې عامو افغانانو ته د مرګ ژوبلې او وختو پر پیښو اندېښنه ښودلې. په لیکنه کې د راپورټونو په حواله ویل شوی د خالی پر ورځ د کاپیسا او وردګ ولایتونو پر کلیو د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې څه د پاسه 25 کسان ووژل شول. د دغو سیمو اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم ول. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو د تیرو کلونو احصایو ښودلې چې د افغانستان یو زیات شمیر عام وګړي د یاغیانو په بریدونو کې وژل شوي. د یاد سازمان رپورټونه ښیي چې د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 10,000 عام افغانان وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. د دې تلفاتو له درو څخه 2% د طالبانو او یا هم داعش ډلې د بریدونو نتیجه ګرځول شوي دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د نړیوالو انساني قوانینو په پام کې نیولو سره د عامو خلکو ژوند له خطر سره مخ نه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د تورخم په لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تازه میوو او سبزیانو کروڑونو روپو کاروبار کیږي، خو د پېښور تاجرانو په وینا په تورخم دروازه د کسټم چارواکو په وجه د سبزیانو او تازه میوو ډک گاډي ولاړ دي چې بیا دغه سبزیان او میوه خرابیږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا تورخم پلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا سبزی او تازه میوه تاجرانو د پاکستان حکومت او په خصوصي توګه د کسٹم چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دا تورخم په گیټ کې د سبزی او تازه میوه گاډي نه ساروي، ځکه چې د دې په وجه نه صرف تاجرانو ته مالی زیان وي بلکې ځای منډو کې د سبزو او فروټو نرخونه هم زیاتیږي. دا شروع پورس پیښور پریس کلب کې د پاکستان د اړتیانو د اتحادیې مشر ملک سونی وویل تیر یو میاشت نه د افغانستان نه د ټماټرو یا د انګورو ډک گاډي د تورخم په دروازه په ګنټو د کسٹم د چارواکو اجازت ته په انتظار ولاړ وی.
د دې خپل خوخه د باد ټیم کې 10 ټرک پری دي، 10 ټریلی پری دي، باد ټیم کې شل پری دي، بیا چې کم دی په یو روز پکې چټي راولي په دویم ورځ باندې بیا 200 ټریلی راشي، 200 ټریلی راشي نو هغه خوخه کم دی نیم نه زیات خراب شي وی.
دا پیښور د سبزی منډی یو بل تاجر او اړتی پیر علی مرجان وویل چې دا تورخم پلار د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړونو روپو روزانه کاروبار کیږي، خو دا گیټ د بندیز په سبب یا د رادارې نه ملاوېدو په وجه د سبزیانو او میوو ډک گاډي د کاروباریانو په زیان وي.
انګور چې یو ورځ ودرېږي نو د انګور د یو گاډي قیمت وي 60-70 لاکھ، سبا تا آغا گاڑا ہو کی 10 لاکھ و 8 لاکھ، دختا جیر بس حالوی دا چا جوڑ کو دا دے کسٹم جوڑ کو دا سے دے ٹماٹرو گاڑی چھ راشی دے تاجر حضرات لگت تا 10 لاکھ روپئے چھ دائی را پاسی نو ما تخبل 10 لاکھ روپئے پورا کی کمیشن ہم گٹے چھ دائی مانا رکاو کی نو ته یقین اوسه ته چنن کلی دی خل 27,000 روپی دی 10 لاکھ گاڑی
په خبر او د خیبر پختونخوا زیات تر برخو کې دا تازه سبزیانو په خصوصي توګه د ټماټرو نرخ زیات دی او د ملک سونی په وینا لوی وجه د تورخم پلار د سبزیانو گاډو ته اجازه نه ملاوي دل دی
دا انګور اخوان راضی لګی دی پیاز اخوان راضی لګی دی ټماټر اخوان راضی لګی دی دیزنه چکم سبزی زی لګی دی مطلب دا دا خوری خط تجارت روان دی او دی سر صرف زمگا تاجران ہوتا نقصان ندی دی سر با دی ٹیکسن ہوتا من نقصان نیدہ کچھ آخر رکی با منگا دا معلومنا بند کو چھ معلومنا نرازی شارٹ شی سبزی او فروٹ کچھ شارٹ شی ای ریٹون او خیجی
دا پیخور کسٹم دفتر یو چارواکی دا نمن خودلو پشرت مشال ریڈیو تا اول چھ دا پاکستان موجودہ حکومت دا کسٹم او ٹیکس جمع کول نظام کمپیوٹرائز او ریگولرائز کوي او ډیر زربا دا تورخم گیٹ او دا افغانستان او پاکستان ترمیز نور تجارتی لارو باندې نظام خشی دا چارواکی پوینا دا پاکستان او افغانستان ترمیز تازه میوه او سبزیانو کاروباریانو لپکار دی چې دا چټه پورز یا دا چټه نوړاندې خپل کاروبار کم کړی خالد خان مشال ریډیو پیښور
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خبر ادا دا چې هغه مون ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کې دا
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان سپریم کورټ د نه پورس هیواد ته د پخوانی واکمن پرویز مشرف د ستنیدو پاړه سپین جواب غوښته دي د مشرف ګوند آل پاکستان مسلم لیگ پر ما غورس په یو بیان کې ویل ک عدالت ورته د هیواد د نن او بهر د آزادانه تګ راتګ اجازه ورکړي نو ستنیدو ته تیار دي بیان وايي مشرف یو داسې ناروغي لري چې درملنه په هیواد کې نشي کېدې نو ځکه اړ دي چې په بیا بیا لندن ته لاړ شي په پاکستان کې پوهان وايي مشرف خای هیواد ته ستون نشي پامیر ساحل رپورٹ لري
د سپتمبر پر 15مه د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ساقب نثار د مشرف له وکیل هیواد ته د هغه د ستنیدو پاړه سپین جواب وغوښت د مشرف ګوند آل پاکستان مسلم لیگ پر هم هغه ورځ په یو بیان کې ویل چې که عدالت د نوموړي د نه گرفتارولو امر وکړي او هغه ته په هیواد کې د نن او بهر د تګ راتګ اجازه ورکړي نو پاکستان ته ستنیدو او عدالت ته حاضرېدو ته تیار دی بیان زیاتوي مشرف په یوې جدي ناروغۍ اخته دی چې علاج په پاکستان کې نشي نو ځکه اړ دی چې مسلسل لندن ته ولاړ شي په پاکستان کې د قانوني او دفاعي چارو پوهان وای پرویز مشرف ځکه هیواد ته نستنیږي چې له هیواد سره د غداري ترڅنګ له یو شمیر قضیو سره مخامخ دي او هغه پوهیږي چې د عدالتي کاروایي پر مهال خایونی ول شي د سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد بیگا مشال راډیو ته ویل په هیڅ مهذب هیواد کې داسې نه کیږي چې عدالتونه د وار لمخې و تورن کسته دا باور ورکړي چې نه ونیول کیږي
میرا نه خیال ہے کسی مهذب ملک کے قانون میں ایسی شک ہوگی کہ اس قسم کی ایشورنس پر جیسے دی دی جائے
دی وایز ما په فکر د دنیا د هیڅ مهذب هیواد په قانون کې بداسې ماده یا شق نوي چې پکې تورونه شوی او ته د نه گرفتاری باور ورکوي پرویز مشرف دراشی او ودی وایي چې زه به هر زم نو عدالت به هیڅ کلا هغه منی نکړي زما په نظر کا هغه راشي او بیا ولاړ شي او دوه درې ځلې عدالت ته حاضر شي او له هیواد بهر ولاړ شي نو بیا خو به هیڅ ستونزه پاتې نشي او عدالت به هم مطمئن شي زما په اند هغه خایي هیواد ته راستون نشي هغه فکر کوي چې کراغې نو گرفتار بشي پر ضد به مقدمه رواني شي او بیا بتلل نشي خو په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او نور سیاستوالان نیول شوي ور باندې مقدمه چلیدلی او زنداني شوي هم دي نو د هغوی او د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه څه توپیر لري او له ملکی او پوځي مشر سره جلا چلند څه معنی لري د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر او په اسلام آباد کې د یو سیډنیز مرکز غړی سید نذیر وای پوځ د هیواد تر ټولو پیاوړی او منظم اداره ده او همدا لامل دی چې په هغې ادارې کې د مشرف میراث د نوموړي هیواد ته د ستنېدو ملاتړی نه دی د دی وایي البته پوځ د یوې ادارې په توګه د مشرف په اړه د عدالتي کاروایي ضد نه دی. نو که داسې وي بیا ولې مشرف هیواد ته نستنیږي؟ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي اوس داسې ښکاري چې پوځ د مشرف پوره ملاتړ نه کوي. دی د دې وجوهات بیانوي.
د 2007 نه دفاع ته تقریبا 10 کاله یولس کاله تیر شو. نو دا چې کومه لیګسي وه چې کوم سره نږدې خلک وو لکه راحیل شریف چې وو یا د هغې نه لاندې کړ چې موږ نو دا دویم دور پرې تېرېږي. نو هغه خلک ورو ورو د فوج نه ووتل. نو اوس هغه تاثر چې کوم د هغه دارک ورسره وو هغه اوس کافي حده پورې زایل شوی دی. خبر ادا دا چې هغه هم ځینې داسې خبرې بهر وکړي په ټي وي یا میډیا باندې چې هغه خپله د فوج لپاره نقصان دی ثابت شوي او بل هغه حمایت اوس نشته دی چې کوم وړاندې وو.
د پاکستان پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې د هیواد له هر وګړي سره د قانوني چلند ملاتړ کوي او د مشرف پر ضد د مقدمو د مخنیوي تور یې رد کړی. د پاکستان سپریم کورټ پخوانی قاضي ناصر اسلم زاهد وایي که مشرف عدالت ته نه حاضرېږي نو بیا عدالت د یو داسې امر یا وارنټ خپرولو واک لري چې پکې د محال ذکر نه وي او پکې دا راغلی وي چې تورن کس هر وخت هیواد ته ستون شو باید ونیول شي. د زاهد په خبره دا ډول وارنټ ډېر جدي حیثیت لري.
دا پامیر ساحل رپورټ ته تاسو غوږوئ. د مسعود یوت جرګې مشرانو په وانه کې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر سره په ملاقات کې یو لړ مطالبه کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې کارکونکو غیر سرکاري ادارو کې د لوکل یا ځایي تعلیم یافته کسانو ته نوکرۍ ورکړل شي. د تعلیم په محکمه کې د مبینه درغلو تفتیش دی وشي او په سیمه کې د ړنګو شو کورونو سروې دې بحال کړل شي. چارواکي وایي د دوی په غوښتنو به کار پیل کړل شي. مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود رپورٹ لري.
پوانکشه د سولی وزیرستان ډیپټی کمشنر د مختلفو این جی اوز د چارواکیو او د مسعود یوت جرګې د مشرانو په منځ کې یوه جرګه وشوه. په جرګې کې د مسعود یوت جرګې نمایندګانو څه وغوښتل؟ د دغې جرګې د مشر حسن مسعود نه وار وای.
پدغا
بریکش د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر سہیل احمد خان د مشال ریڈیو سرا پدارنگ وژاغه ده.
مسعود یوت جرگا ما تر غلی وا چې د ساوت وزیرستان کی جسمره این جی اوز دی نو دوی غیر ساوت وزیرستان خلق اغستی وی او غی ما تا د یو لیټر کا پیرا کا چې غی کی فاټا سیکریټ ډایریکشن او صرف د ساوت وزیرستان د بار نو د ټول ایجنسو د بار او چې تاسو به ایجنسو کی لوکل خلق علی ایجوکیټډ خلق او بار نه سړی به صرف ال راضی چې اغه سکل اغه ایجوکیشن چې کم تاسو ته پکار دی عدالت نه نو دا خبره ما چې اغه لیټر وکړ ته زوس را اتفاق مې وکړو بیا ما این جی اوز روغښت ټول مې کینول وانا کې میټینګ وشو او اغه کې ما اغه ته دا ډایریکشن ورک چې نمبر 1 ما در ټول تاسو ریټن کې راکې چې تاسو سره نان لوکل دي او چې سره نان لوکل دي تاسو دا پوسټونه دوباره ری ایڈورټایز کړئ او لوکل وپیالې کم سکل کم ایجوکیشن نه هغه ټیک تا خیر دغه بار نه خو چې کم کس دل تې نو هغه بیا د مسعود ایریا خلک بلګي.
سہیل احمد خان دا زیات کړه چې د ډنګ کورونو د اندراج په باریک شه بازار نن د ډیرس میر خان ډیویژن د کمشنر سره خصوصي تبادله خیال کوم او د محکمه تعلیم په خلاف د اول نه تحقیقات لګیا دي چې د کوم به نتیجه خیز اثرات مرتب شي. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د کورمه د سدیسی می خلک وای چې د جینکو په کالج کې د ساينس ته استاد د نشوالي لکبله د سکون کو زده کړې اغیزمنې شوې دي. دوی زیاتوي چې د ساينس ته نه زده کړې لکبله جینکو زده کوونکو ته په معیاري تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې داخله نه ورکول کیږي. بلخوا چارواکو ویلي په سیمه کې د ښځو استادانو ډېر کمې دي خو دوی هڅه کوي چې زر تر زره دغه مسله هواره کړي. تفصیل له سیمه نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تنظیم یو مشر زید شاه وای هلته په کالج کې دوه کاله وړاندې بدله شوې د ساینس مضمون د استاد پر ځای بل استاد لا تر اوسه نه دا ورغلې چې له امله د زده کوونکو په سبقونو منفی اغیز غورځېدلی دی.
اوس که موږ وګورو نه زمونږ جنکې چې کمی دی ډاکټرې جوړې دی شي او نه انجینیر یې جوړې دی شي ځکه چې هغه ته ساینس ولا ټیچران پرووایډ نه دي شوي. د کالج لیول خو داسې دی د سړي بنیاد وي دغه چې بنیاد خراب شي نو بیا دغه مخکې مقابله هم نه شي کولی.
یو بل مشر سید راهی وای تیر کال په کالج کې د ساینس مضمون زده کوونکو ډېره خرابه نتیجه راغلې وه ځکه چې د مستقل استاد د نشتوالي له کبله هغوی ته صحیح سبقونه نه ورښودل شوي.
د جلکیانو چې کومې بېبرې شوي دي هغه هم خراب شوي دي. هغې صرف مین واجه دغه دی چې هلته کې کوالیفاید سټاف نشته د هغې وجې نه جلکیانو صحیح تربیت وشي نو دې وجې نه مخکې هم داسې ریزلټ خراب راغلی او بیا به هم ریزلټ خراب راځي.
چې کله په دغه اړه د تعلیم محکمې مشر له احمد خان پراچا سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په تعلیمي اداره کې د ساینس استاد د کمی مسله به له نوې برتۍ سره حل کېږي. احمد خان پراچا زیاتوي حکومت پلان لري چې روان وخت کې هلته د استادانو برتۍ وکړي او دغه مسله حل کړي.
اس اس ټی کی وا کا ساو نشول ټول کورمنه دوی کسون شي وي هغه دوړه اپر کورملای والی زیو ته وشولای وا مطلب پر شنور کې وشولا نو دا دی سنس ټیچرونو مطلب دای صدا بدقسمتی دی مو مو والا کې کی مطلب اس سنس ټیچرونی نشته نو ولنټیرلی د سې څوک نشته د سمو هغه کو او مل ټیچر موال د سوای نه شو.
معلومات در مخه په کورما کې د سرکاري تعلیمي ادارو شمه تر 15 سال زیات ته چې بکی تر 80000 پورې د کوونکې په دغه وخت تعلیم تر لاسه کوي. هلته په اکثره سرکاري سکولونو کې ځای ماشومان لډر وخت رهې سي استادانو د کمی له دغه مسلې سره مخامخ دي. تاریخ ورکزه مشال رادیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خواجه سراو د حکومت لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز د خیبر پختونخوا د نرخزیانو لپاره د تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. دا وظیفه به د 2019 تعلیمي کال لپاره وي. په دې باندې په خیبر پختونخوا کې نرخزیانو خوشحالي ښودلې او وایي چې د دوی لپاره یو ښه موقع ده چې سبق ووایي. له پېښور د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا یا تنظیم مشر قمر نسیم مشال ریډو ته وویل چې د تعلیمي کال 2019 لپاره د دوی د تنظیم غړو په شریکه د خپل تنخواګانو نه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو نرخزیان لپاره د تعلیمي وظیفو یا سکالرشپ اعلان کړی دی چې خوشا 2 لک روپے دی.
کوم د مونږ امپلایز دی غیر خپل تنخانه 2 لک روپے د خواجه سراو د ابتدایي تعلیم په حواله سره مختص کړی دی او مونږ ډیرو داسې مرګرو سره په رابطه یو چې کوم دا خواهش لري چې کوم خواجه سرا ک کالج یا سکول تتل غواړي کسه کمپیوټر د انګلیش زبان یا نور داسې کورسونه کول غواړي نو هغه ته دی سکالرشپ ورکړل شي او دغه تعلیمي سہولیات چې کوم دی نو هغه سپانسر کړل شي.
دی ویل چې د پاکستان په شمول خیبر پښتونخوا کې نرخزیانو ته پټولنه کې یو خواکو سپک نظرې کولی شي نو بل غدوی ته د دوی بنیادی حقونه او ضرورتونه هم نه ورکړل کیږي نو ځکه دوی دا ګام پورته کړی دی. دا چې کوم نرخزیان او د کومې کچې تعلیم لپاره به وظیفې دوی ورکوي نو نوموړی زیاتوي
دی کې جی اس قسمه د عمر سه حد مقرر نشته د تعلیمي قابلیت سه حد مقرر نشته. هر هغه خواجه سره چې هغه په یو کورس کې کاغه کالج یا سکول وی او یا هغه سه تکنیکی یا د ژبې یا د کمپیوټر از د کول کو صلاحیت وی نو غیله به مونږ د دې پارشل سکالرشپ ورکو. د دې مطلب دا دی چې مونږ به 70% فیس دا غي کاغه سالانه وی کړي رجسٹریشن وی هغه به مونږ غایدارې کې جمع کوو چې کم کې دی داخله غسل غواړي نو ان شاء الله پر روان توفت کی بدار اخکاره شي چې څومره خواجه سره د دینه مستفید کیږي.
خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکي د دوی ر تنظیم یو غړی ارزو وایي چې زیاتره نرخزیان د کورونا راشړل شوی دي او تعلیمونه په نیمګړ کې پاتې شوی دي نو دا یو غوره موقعه ده چې دوی تعلیمونه هم خپل سر ته ورسوي او د هغې په بنیاد ځان له روزګارونه هم ولټوي.
دا زموږ باندې خوش قسمتۍ خبر ده چې دا څه وشي کنه د نن تاریخ پورې موږ خپل حقوق د پاره ډېر چلو واله خپل تعلیم نه پاره هم چلو واله کوم چې کوم خواجه سره راځي په کورونو کې تعلیمونه پرې دي یا په سکولونو کې پرې دي دا وي د پاره هغې خپل خپل ایجوکیشن جاري وساتي. د دې ماته په خپل باندې ډېر ضرورت ما میټریک کړي نو تاسو کوم ته ډېر بیا ضرورت ته په کار دا چې دا څه وشي کوم خپل مثلا خپل جوب سرکاري کولای شي.
تیر حکومت کې د مرکزی حکومت لخوا په ټول ملک کې د نرخزیانو لپاره د هنري زده کړو درې میاشتنۍ پروژه پیل شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د 30 څخه سیوا نرخزیانو داخله هم اغستې وه ولې هغه بیا ختم کړی شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال میمری شفق په ژوند او فن لیکل شوی کتاب د شفق رنگونو د مخکتنې دستوره کې لیکوالانو او شاعرانو ویلي دا کتاب به د ادب زده کوونکو لپاره د سند درجه ولري او لدې به د پښتو ادب او ژبې ته ډیره ګټه ورسي. دغه دستورې ته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورغلو او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
غونډه کې ګډونوالو وویل چې ممری شفق د پښتو ژبې هغه خدمت کړی چې د پښتو پنګ پرې درنه شوي او د راتلونکي کې د ادب د زده کوونکو سره سره د عامو خلکو لپاره هم یو لویا ادبي اساس وي. د دوی په وینا دا د وخت ضرورت و چې د مشتاق الرحمن یا ممری شفق فن او شخصیت په کتابی بڼه کې د ادب مینوالو او ولستا وخودل شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د دې کتاب تالیف کوونکی عبدالحمید زاهد وویل هغه کوم لار و چې دی په ممری شفق کتاب چاپ کولو ته وهڅاوه.
تو د ادب د طالب علمانو لپاره کله چې دور یتیم چاپ شو نو پروفیسر پیر ظاهر شاه هغه ماته د خوشاله یو داسې ټلیفون وکړ چې زما د زړه نه ته دعا خېج د چې زما زوی په قاضي اثر باندې بل غستر نو موږ سره هیڅ نه کتا دور
رجحان
رو رو پکمے دو دے ہو ادبی سوسائٹی اسلام آباد او دغه سنور د پختو جرګی ټولنی دیدا کار ضرور لکا فائدہ رسئی چې خلکو ته د کتاب لوستنه او د خپل پوهه زیاتولو د خپل جبه او د په حوالہ فکر ورکړی شي شعور ورکړی شي او غی رابیدار کړی شي چې خپل ځان پیژني.
پاکستان کې د افغان سفارت د کلتور اتاشي حضرت ولی هوتک مشال ریډیو ته وویل چې د ډیر خوخته چې د پښتو د لیکوالانو په دې بندر کې ګډون لري.
موږ د دغه فرهنګي غونډه د لارې غاړو چې پاکستان او د افغانستان تربند شروابط موږ ولرو دغه روابط باید
غونډه ته ګډونوالو وویل باید حکومت د پښتو ادب د ودې لپاره اقدامات وکړي او د دارنګ مشرانو شاعرانو ادیبانو اثر خوندي کولو لپاره او ولس ته د فن د خاوندانو شخصیت ورخودلو لپاره په سرکاري توګه د کتابونو چاپولو لپاره ګامونه پورته کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی مو بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو. دا پروگرام په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا د اسرار علم مومن نوورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري لږ شېبه مخکې په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا تر تنظیم لاندې پاټا کې به 15 کال نور هم ټیکس نه لګول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویاند فضل خان لږ شېبه مخکې مشال ریډیو ته ویل چې له هم مدني فعال حیات پریغال نه دی خوش کړل شوی. له دې مخکې فضل خان ویلي وو چې اسلام آباد کوټ د پریغال ضمانت منظور کړی او نن به خوش کړل شي. حیات پریغال چې په ټولنیزو رسنیو کې به یې د پاکستان د ریاستي ادارو په فعالیتونو نیوکې کولې د جولای په 15 پولیسو په ډېر اسمل خان کې نیولې وو. د نړیوال مالیاتی صندوق یا IMF پلاوی نن پاکستان ته تللی. په اسلام آباد کې د یاد ادارې د استازي دفتر مشال ریډیو ویل چې پاکستان ته ورغلی پلاوی غواړي چې له پاکستان سره د قرضې د ورکړې په اړه هر اړخیزه خبرې وکړي. د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي چې هیواد یې د بهرنیو قرضو د بیا ادا کولو او روپۍ ارزښت ساتلو لپاره شاوخوا 9 ارب ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان بونسر وزیر وایي چې د امریکا او هندستان سره د جګړې اتحاد د پاکستان په وینا نشي بدلېدی. شرمن قریشی پرون په نیویارک کې له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې چې پاکستان به خپل ګډو ته په کتو له امریکا سره اړیکې پر مخ وړي. قریشی زیاته کړه چې له افغان او چینایي چارواکو سره هم خبرې شوې او تمه ده چې په دسمبر میاشت کې بعد درې وړو هیوادونو چارواکي په کابل کې سره وویني. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ولس په ملاتړ د ترګری لمن جوړو هوټ سرګن کړي مطبوعاتي څنګه جاتوي چې د پوز مشر نن په اسلام آباد کې به غونې ته په وینا کې د سرګندونه کړي او د آسیا کرکټ کپ او فائنل میچ په سبا د هندستان او بنگلاديش ترمنځ وی ټاکل شو چې میچ به د پیښور پر وخت او د ماخام په 4:30 بجې په دوبی نړیوال میدان کې پیلېږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدي. موږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو په خوښي شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره د تاسو په خدمت کې راځو. زه مليحه میرزاده، اسرار له مومن او تکنیکی همکار اسحاق مليحه درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. الله حافظ.